په کابل کې د مازدیګر څلور بجې شوې. السلام علیکم. د خبرونې ته مو زه فریبا ظاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. په دې یو ساعته پښتو خبرونه کې به د افغانستان د ولسمشرۍ مڼې څرګندونې واورئ چې وایي له طالبانو سره د سولې مرکچي پلاوی ورله مخه ټاکل شوی دی او د سولې د پلان سره سم به د خبرو په هر پړاو کې د سیاسي ګوندونو نظر واخیستل سي. د به هم واورئ چې د مشرانو جرګې مرستیال د انتخاباتي کمیسیونونو ترمنځ د هغې هوکړې هرکلی کړی چې وایي د ولسي جرګې په ټاکنو کې د کابل ولایت پایلې په اړه پر وروستۍ پرېکړه به له سره غور وکړي. نور راپورونه هم لرو خو په سر کې اجمل ان تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
په هلمند کې چارواکي وایي په سنگین کې د عملیاتو پر مهال یولس ملکي وګړي د طالبانو له زندان نه خوشې کړي دي. 209 شاین کلی اردو وایي په فاریاب، جوزجان او کندوز کې د عملیاتو په ترڅ کې وسلوالو ته مرګشوب لاړولې ده او د فرانسې په بیلابیلو ښارونو کې د اعتراضونو په ترڅ کې نن مظاهره چیانو له پولیسو سره نښتې کړي. بشپړ خبرونه واورئ. په هلمند کې افغان چارواکي وایي په سنگین کې د عملیاتو پر مهال یولس ملکي وګړي د طالبانو له یو زندان خوشې کړي. دغلته د 215 میوند کلي اردو لخوا په یوې خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د عملیات تېره شپه د کمانډو کنډک لخوا ترسره شوي. په خبر پاڼه کې د خوشې شوو بندیانو په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي. په ورسیر ولایت وروزګان کې هم ملي اردو وسلوالو ته د مرګشوب له اړولو ادعا کړې. د 215 اتم کلي اردو په یوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د وروزګان، چینارتو او د زابل په شاجوی ولسوالیو کې 9 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 8 تنه نور ټپیان دي. د دې کلي اردو ویان یحیی علوی ازادي راډیو ته ویل چې په دې عملیاتو کې هغه ماینونه هم شنډ شوي چې طالبانو په ځینو سیمو کې ځای پر ځای کړي وو. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. اخوا په شمال کې د 209 شاین کلی اردو چارواکي وایي په فاریاب، جوزجان او کندوز کې د عملیاتو په ترڅ کې وسلوالو طالبانو ته مرګشوب لاړولې. د کلی اردو نن په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې په تیرو څلور ساعتونو کې په قرقان ولسوالۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې درې وسلوال طالبان وژلي او درې نور ټپیان دي. د 209 شاین کلی اردو چارواکو دا هم ویلي چې د جوزجان ولایت په فیض آباد ولسوالۍ کې هم عملیات کړي دي. دوی ادعا کوي چې دغلته د طالبانو یو قومندان ولی محمد وژلی او درې ملګری ټپیان شوي. په خبر پاڼه کې د کندوز د خار په څنډو او همدارنګه د کندوز په خانآباد ولسوالۍ کې هم د عملیاتو خبر ورکړل شوی. اخوا د فاریاب چارواکي وایي چې پانتخوی او فرغان ولسوالیو کې د جګړو له کبله سلګونه کورنۍ له خپلو کورونو بې ځایه شوي. د قرغان ولسوال محمد ابراهیم نن ازادۍ راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو 15 ورځې مخکې په قرغان او پانتخوی ولسوالیو له څو لورو څخه بریدونه پیل کړل چې ورسره د امنیتي ځواکونو جګړې تر اوسه دوام لري. که څه هم د قرغان ولسوال د بې ځایه شوو کورنیو دقیق شمېر یاد نه کړ خو زیاته یې کړه هره ورځ په سلګونو کورنۍ د خپلو ځانونو د ژغورنې لپاره خپلې سیمې پرېږدي. د نوموړي په وینا د جګړو له سیمې ګڼې راوتلې کورنۍ د اندخوی مرکز، جوزجان او بلخ ولایتونو ته تللي. تر دې مخکې د فاریاب ولایت چارواکو دغلته د کورنیو بې ځایه شوو شمېر شل زره کورنۍ بللی وو. د هرات ولایت چارواکي وایي په ګذره ولسوالۍ کې نن سهار د سړک یو ماین چاودلې درې ملکیان وژلې. د والي ویان جیلاني فرهاد ازادي راډیو ته ویل دغه ماین د وسلوالو طالبانو لخوا ځای پر ځای شوی و چې د ملکیانو پر سراچه ډوله موټر چاودلې. د والي ویان وایي وژل شوي کسان د یوې کورنۍ غړي دي چې عمرونه یې د 40 او 40 کلونو ترمنځ دي. د فرانسې پولیس وایي په پاریس کې د اعتراض کوونکو له یوې ډلې سره نښتې کړې. د رپورټونو له مخې پولیسو د فرانسې د جمهوري ریاست ماڼۍ ته نږدې د اعتراض کوونکو د خورولو لپاره له اوښکې بهاوونکي ګاز څخه کار واخیست. تر دې مخکې فرانسوي چارواکو ویلي وو چې په ټوله فرانسه کې د وروستیو اعتراضونو په ترڅ کې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره 9000 پولیس ګمارل شوي. په فرانسه کې د اعتراضونو وروسته له هغې پیل شول چې درې اونۍ مخکې حکومت د سون پر موادو مالیه لوړه کړه. په وروستیو ورځو کې دا مظاهرې پراخې او د فرانسې مختلفو سیمو ته ورسېدې. په پاریس کې د ایفل برج په شمول ګڼو تورستي سیمې او لوی مغازي د نننیو اعتراضونو له کبله تړلې. د تېرې شنبې او یکشنبې په ورځ چې عموما د رخصتۍ ورځې وي په فرانسه کې دا اعتراضونه په تاوتریخوالي واوښتل او لږ تر لږه 130 تنه په ترڅ کې ټپیان شول. ټاکل شوی چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ګډو ځواکونو د لوی درسي څوکۍ ته د نومول کېدونکي شخص نوم نن اعلان کړي. تر ډېر پام کېده چې ولسمشر ټرمپ خپل انتخاب نن د سمندري ځواکونو د کلنیو فوټبال مسابقو پرمهال اعلان کړي. ځینې رسنیو د امریکایي چارواکو په حواله رپورټ ورکړی چې ویلي ټرمپ ښایي دې څوکۍ لپاره د جنرال مارک میلي نوم واخلي. ښاغلی میلي په تېرو دریو کلونو کې د پوځ د مشر په توګه دنده ترسره کړې. که چېرې رښتیا هم مارک میلي د ګډو ځواکونو د لوی درسي څوکۍ ته ونومول شي، دی به د سمندري ځواکونو د جنرال جوزف ډانفورد ځای ونیسي. د انسایډ په نوم د امریکا د فضایي تحقیقاتو د ادارې یا ناسا پلټونکي وسیلې د لومړي ځل لپاره په مریخ کې د بادونو غږونه ثبت کړي او ځمکې ته یې استولي. دغه وسیلې په مریخ کې د خپل فعالیت په لومړۍ اونۍ دغه آوازونه ثبت او ځمکې ته ولېږل. ناسا پرون د باد دغه اډیو یا ثبت شوی غږ خپور کړ. اټکل کېږي چې په مریخ سیاره کې د دغو بادونو سرعت په یو ساعت کې له 14 څخه تر 30 کیلومتر پورې رسیږي. تحقیق کوونکي وایي دا لومړی وار دی چې د انسانانو غږونه په مریخ سیاره کې ثبت شوی غوري.
خبرونه مولا ازادي راډيو اوريدل تاسو کولی سي تفصيلي زموږ پر پاڼه هم وګورئ پته مو د ازادي راډيو .com. افغان حکومت وایي روسیا په سیمه ایزو مسایلو کې د پام وړ رول لري او د افغانستان د سولې په بهیر کې د دغه هیواد همکاري مهمه ده. د اجرایه ریاست دوهم مرستیال امید میسم:
روسیا یکی از کشورهای تاثیرگذار منطقه ای است در سطح بازه های منطقه و مسئله افغانستان نقش و تاثیرگذاری خود دارند. ما
د افغانستان ولسمشر مانی بیا وایي طالبانو سره د سولې مرکزی پلاوی د مخه لا په جنیوا کې د جنیوا په غونډه کې رسمي ټاکل شوی دی. خو د حکومت د سولې د پلان سره سم به د خبرو په هر پړاو کې د سیاسي ګوندونو نظر اخیستل کیږي. د ولسمشر مانی مرستیال وین شاه حسین مرتضوی:
ما نو کمیته داریم که یعنی دو مشورتی رو تشکیل میده که یکیش کمیته مربوط به احزاب سیاسی هست. بنابراین در هر مرحله مذاکره دیدگاه اینا گرفته میشه و مذاکره را حکومت میکنه.
د مشرانو جرګې مرستیال د انتخاباتي کمیسیونونو ترمنځ د هغې هوکړې هرکلی کوي چې وایي د ولسي جرګې په ټاکنو کې د کابل ولایت د پایلې په اړه پر وروستۍ پرېکړه به له سره غور وکړي. د دې جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي دا خبره کړې:
غوښتنه مو هم دا ده چې د دواړو کمیسیونونو باید ښه همغږي وجود ولري. که چیرې ښه همغږي وجود ونه لري، دلته خلک هم مایوس کېږي او دې په څنګ کې نورې کړۍ هم شته چې د دې نه سوء استفاده وکړي.
دغه ورځ په دوهم نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو: حقیقت صدای او د ځوانانو لپاره ځانګړی پروګرام تاندې څنګه. ورسو د خبرونه لومړني مطلب ته: افغان حکومت وایي روسیا په سیمه ایزو مسایلو کې د پام وړ رول لري او د افغانستان د سولې په بهیر کې د دغه هیواد همکاري مهمه ده. د اجرایه ریاست دوهم مرستیال امید میسم نن مسکو ته د زلمی خلیلزاد د سفر ته په اشاره سره ازادي رادیو ته ویل چې د افغانستان د سولې د بهیر په بریالیتوب کې د روسیې همکاري ځانګړی رول لرلی سي. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې د روسیې همکاري یوه اړینه موضوع ده او باید لپامه و نه غورځول شي. وصل وصل په دې اړه تفصیل راکوي.
روسته له هغه چې روسی چارواکو له زلمی خلیلزاد سره په کتنه کې د افغانستان د جګړې په سولیز حل لارې ټینګار وکړ، افغان حکومت وایي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې مسکو د پام وړ رول لوبول شي. د اجرایه ریاست دوهم مرستیال امید میسم د شنبه پورس از رادیو ته ویل چې روسیا د سیمې په چارو کې د یو تاثیر لرونکي هیواد په توګه کولی شي د افغانستان د سولې په بهیر کې مهم رول ولري. ښاغلی میسم مسکو ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سفر ته په اشاره سره وویل چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د روسیې او د سیمې د نورو هیوادونو ترمنځ ګډه همکاري دغه بهیر بریالیتوب ته رسول شي.
روسیا یکی از کشورهای تاثیرگذار منطقه ای است.
دی وایي روسیا په سیمه کې یو تاثیر لرونکی هیواد دی او د سیمه افغانستان په مسایلو کې مهم رول لري. موږ هیله لرو چې د روسیې او سیمه د نورو هیوادونو او د نړۍ د نورو پیاوړو هیوادونو ترمنځ د افغانستان د سولې په برخه کې همکاري زیاته شي او د سولې روان بهیر بریا ته ورسیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د جمعې پورس د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال او د افغانستان لپاره د دغه هیواد د ځانګړي استازي سره په مسکو کې خبرې اترې وکړې. ایترتاس خبری اشانس د روسیې د بهرنیو چارو وزارت او په مسکو کې د امریکا د سفارت په حواله راپور ورکړی چې د طالبانو سره د افغان حکومت د مخامخ خبرو مسله له روسی چارواکو سره د ښاغلي خلیلزاد د خبرو اصلي موضوع وه. یاد خبری اشانس دا هم لیکي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ایګور مارګلوف او د افغانستان لپاره دغه هیواد ځانګړي استازي زمیر کابلوف ټینګار کړی چې د افغانستان د جګړې حل خبرې اترې دي چې دا د روسیې او سیمې په ګټه دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سیمې هیوادونو ته د خپل دویم سفر په ترڅ کې مخکې له دې افغان او پاکستاني چارواکو سره هم کتلی دي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې د افغانستان د ملي شورا یو شمېر غړو په وار وار دا ویلي وو چې روسیا طالبانو سره همکاري کوي، خو طالبانو دا ادارې کړې او مسکو هم یوازې له یادې ډلې سره اړیکې تایید کړې دي. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو کارپوه جاوید محمد د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع په قالب کې د روسیې همکاري ډېره مهمه او حتمي ګڼي.
سیمه کې اوس په اوسني حالت کې لکه څنګه چې د پاکستان رول مهمه ده، سیمه کې نور هیوادونو لکه روسیا همداسې چین او ایران دا ډېر مهم هیوادونه دي. د افغانستان د سولې په پروسه کې چې دوی باید هم همکاري ولري، د روسیې داسې ډېر مهم ده چې د افغانستان په پروسې کې همکاري ولري چې د دوی ګټې هم په سوله کې خوندي کړي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به د خپل دې سفر په لړ کې ترکمنستان، ازبکستان، بلجیم، متحده عربي امارات او قطر ته هم سفرونه وکړي. که څه هم طالبانو تر دې مهال افغان حکومت سره مستقیمو مذاکراتو ته چمتووالی نه دی ښودلی، خو له دې وړاندې زلمی خلیلزاد ویلي وو چې تمه لري تر راتلونکو څو میاشتو پورې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه وشي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
بیا هم د افغانستان د سولې په موضوع کې تم کېږو. د افغانستان ولسمشر مڼۍ وایي له طالبانو سره د سولې مرکچي پلاوی وار له مخه د جنیوا په غونډه کې رسمه ټاکل سوی، خو د حکومت د سولې د پلان سره سم به د خبرو په هر پړاو کې د سیاسي ګوندونو نظر واخیستل سي. د ولسمشر مڼۍ د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي نن ازادي راډیو ته وویل چې خبرې به حکومت کوي، خو د مشورو لپاره مشورتي بورډ ټاکل سوی دی. په دې اړه تفصیل فیروزه عزیزي راکوي.
طالبانو سره د افغان حکومت د ټاکل شوي پلاوی پر سر ناندري. افغان حکومت وایي دوی د سولې مرکچي پلاوی په جنیوا ناسته کې رسمن ټاکلی او یوازې همدا پلاوی له طالبانو سره د سولې د خبرو صلاحیت لري. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د خبرو په هر پړاو کې به له سیاسي ګوندونو نظر اخیستل کیږي.
هیئت مذاکره کننده حکومت رسمی
د حکومت مرکزی پلاوی په جنیوا ناسته کې رسمن اعلان شوی او د حکومت د سولې پلان سره سم موږ نه کمیټې لرو چې مشورتي بور جوړوي او لدې کمیټو یوې سیاسي ګوندونو ته ده چې د خبرو په هر پړاو کې به د دوی نظر اخیستل کیږي، خو خبرې به حکومت کوي.
ښاغلی مرتضوي دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې یو شمېر سیاسي ګوندونو ویلي طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د حکومت لخوا ټاکل شوی مرکزي پلاوی دوی ته د منلو نه دی. مخکې تر دې د افغانستان مشران جرګې او مدني ټولنو یو شمېر غړو هم انتقاد کړی او ویلي چې دا پلاوی ورته د منلو نه دی او پکار ده چې د غړو په اړه یې یو ور بیا فکر وشي. افغان حکومت د جنیوا په ناسته کې چې د نومبر د میاشتې په 28مه او 29مه نیټه د سویس په جنیوا ښار کې جوړ شو، د ولسمشر د دفتر د رئیس سلام رحیمی په مشرۍ یو 12 کسیز پلاوی رسمن اعلان کړ. دا اقدام وروسته له هغې وشو چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره په دې وروستیو کې هڅې تیزی کړي چې هیله بښونکي ګڼل کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي اسلامي غورځنګوند د یو بل پلاوی د ټاکل کېدو خبره کوي. د دغه ګوند یو غړي عبدالله قرلوق ازادي راډیو ته وویل چې سیاسي جریانونه هم په دې بحث کوي چې طالبان سره د سولې د خبرو لپاره یو پلاوی وټاکي.
ګوندونه ناچاره سول چې په دې برخه کې مشوره او پریکړه وکړي چې یو قوي او باصلاحیته پلاوی وټاکي چې طالبانو سره د سولې خبرې وکړي.
ښاغلی قرلوق په دې اړه ډېر جزئیات ورنکړل، خو وی ویل چې دغه پلاوی به له حکومتي پلاوی جلا له طالبانو سره د سولې خبرې وکړي. خو د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ګوند د مطبوعاتي دفتر غړی فضل غنی حقمل بیا په دې اړه بې خبري وښوده او وی ویل چې د سیاسي ګوندونو مجمع په پام کې لري چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو په پروسه کې همکاري وکړي.
د سیاسي ګوندونو په مجمع کې چې و درز ګوندونه دي، دوی په پام کې لري چې په نږدې راتلونکي کې طالبانو سره د سولې پروسه کې همکاري وکړي چې جزئیات به یې وروسته اعلان شي.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړو بیا د شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې ټینګار وکړ چې حکومت او سیاسي ګوندونو لخوا وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو په هدف د بېلابېلو پلاوو د ټاکلو پر ځای ښه به دا وي چې ټول تر یو چتر لاندې راټول شي. دا په داسې حال کې ده چې د حکومت د سولې د لار په نقشه کې د ولسمشرۍ ماڼۍ لخوا خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې په یاد پلاوي کې بدلون او زیاتوالی راتلی شي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
او بل خوا د سیاسي چارو شمیر افغان کارپوهان بیا له طالبانو سره د سولې د خبرو په تړاو د حکومت لخوا د ټاکل سوي مرکچي پلاوي په اړه انتقاد لري او وایي چې د دغه پلاوي په ترکیب کې بیلابیل اړخونه په پام کې نه دي نیول سوي. په دې اړه سنگر امیرزاده ازادي راډیو ته وویل چې حکومت باید د برخې تجدیدي پاملرنه وکړي. له ښاغلي امیرزاده سره زموږ همکار اجمل تورمن مرکه کړې او په سر کې د همدې پلاوي د ترکیب په اړه پوښتلی دی.
ولسمشر غنی تقریبا د دغه حیات د اعلانول نه مخکې یو سات د مختلف رهبری د سیاسي مشرانو سره ناسته درلود، جهادي مشرانو سره ناسته درلود، ولسو کورې چې د مشورې نه وروسته بل شی ووت. دا یو حکومتي د حکومت مامورین دي چې ولسمشر غني هر شی ووایي دوی به هغه پلی کوي. د سولې موضوع ډېر یو مهم مسله ده او په دې کې چې د افغانستان د خلکو اجماع نوی هغه نتیجې ته نه رسیږي. نو همدغه یو موضوع ده چې یو څو احزاب لکه
تاسو وایئ چې باید پلاوی کې بدلون راشي او کنه باید په هر پړاو خبرو کې لکه ولسمشرۍ ماڼۍ چې وایي د سیاسي جریانونو یا د سیاسي ګوندونو نظر واخیستل.
ګوره، نظر دوی د قدرت شریکان دي، که دوی په خپل په مذاکرات کې سهم و نه خلی دا د سولې پروسو کې یو ډیر لوی خنډ ووسی. نو په دې اساس هغه 12 کسه د حکومت مامورین دا هم د حکومت استازي باید پکې وي. ولته د ملي مسله ده، د سولې موضوع یو ډیر پیچلی موضوع ده. دلته سي د مختلف خواو خپل نمائندگان پکې ونه ګوري، دا هم د سولې په موضوع کې کوم پرمختګ نشو کولای. نو ځکه بیا خلک به اعتماد کوي. اما مهم سری د افغانستان ته دي، دوی سره باید په سلام مشوره او دوی ته باید ونډه ورکړي.
یعنی دا خو یو سیاسي جریانونه دي چې یا سیاسي ګوندونه دي چې په دغه پروسه کې باید شامل یا کنور اړخونه ته هم باید پام وشي.
ګوره، دلته زما په اند زه په درې کټګوري دا تقسیموم. یو کټګوري طالبان دی، شمالاً د اسلام په مقابل کې جګړه کوي. دومه کټګوري مجاهدین دی، چې عملاً دوی د طالبانو په مقابل کې پخوا هم جګړه کړې. دریم حکومت دی، او څلورم نوې نسل دی. دلته د نوې نسل ادرس مطلق ورک دی. نو زما په اند دغه دولس کسیز ګروپ چې د سولې په موضوع باندې کار کوي، دا فقط د ډاکټر صاحب غنی د ټیم کسان دي، او دا د ټول د افغانستان د ټول ملت نمایندګي نشي کولای طالبان مقامات کې خبرې کوي.
د سیاسي چارو کارپو سنگر امیرزاده وو.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 9 ماښام تر 2 بجو پر منځنۍ څپه 12.89 او د FM پر 7.15 څپه په ټول افغانستان کې صافه وځي او راتلای شي. د افغانستان د مشرانو جرګې د انتخاباتي کمیسیونونو ترمنځ په سوي هوکړې خوشي څرګندوي. د دې جرګې دوهم مرستیال محمد اسف صدیقی نن ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتي شکایتونو او د انتخاباتو کمیسیون باید په پوره همغږي سره د پروسه بشپړ کړي. د بد اصل کې چې تیر ورځ د انتخاباتو د دوه کمیسیونونو رهبری د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش سره غونډه درلوده او هوکړه وسوه چې د شکایتونو کمیسیون پر خپل پریکړې له سره غور وکړي. هغه پریکړې چې د کابل ښار د ولسی جرګې د رایو د باطلېدو په اړه سوه، او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته هم دوی وایي چې اړتیا ده چې په دې اړه اسناد هغوی په واک کې ورکړي. خو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي له هم د انتخاباتي کمیسیونونو ترمنځ لازمه همغږي نه ده رامنځته سوې. تفصیل ناجیه صابری راکوي.
د افغانستان د مشرانو جرګې ځینې غړي د انتخاباتي کمیسیونونو ترمنځ په شوي هوکړې خوښي څرګندوي او وایي دا به د ولسي جرګې د انتخاباتو په رڼو پایلو خپلې اغېزې ولري. د دې جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتي شکایتونو او انتخاباتو کمیسیون باید په پوره همغږۍ دا پروسه بشپړه کړي.
کله چې دغه دوه کمیسیونونو دغه موضوع بحث شو، بالاخره یو خوشبیني پیدا شوه ده او غوښتنه مو هم دا ده چې د دوه کمیسیونونو باید ښه مانګي وجود ولري. که چیرې ښه مانګي وجود ونه لري، دلته خلک هم مایوس کېږي او دې پسند کې نور کړی هم شته چې د دې نه سوء استفاده وکړي او غواړي چې مشکلات ایجاد کړي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د پنجشنبه په ورځ د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره د کابل د ټولو مرکزونو رایې باطلې وګرځولې، خو د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې که د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ورته ځینې اړین اسناد وسپاري، نو تر ارزولو وروسته به پر خپله پرېکړه له سره غور وکړي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویان علي رضا روحاني ازادي راډیو ته وویل د بایومټریک رایو د شمیر په ګډون ځینې معلوماتو ته اړتیا لري چې د انتخاباتو کمیسیون یې ورته باید ژر تر ژره وسپاري. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتي کمیسیونونو رهبرۍ د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش سره په ناسته کې هوکړه کړې چې د شکایتونو کمیسیون به په خپلې پرېکړې له سره غور کوي او دوی به هم د اړتیا وړ اسناد د شکایتونو کمیسیون ته سپاري. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله سعادت د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کمیسیونونو هدف دا دی چې دا پروسه په شفاف ډول بریالیتوب ته ورسیږي او تورې او سپینې رایې سره بیلې کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي لا هم د انتخاباتي کمیسیونونو ترمنځ لازمه همغږي نه ده رامنځته شوې. د دغه بنسټ مشر یوسف رشید د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا مهال د کمیسیونونو ترمنځ اړیکې ترنګلې دي.
تر اوسه پورې خو اصلا همغږي موجوده نه ده، اړیکې ترنګلې دي. دا پدوم غونډم چې جوړ شوی دی حکومت په فشار باندې جوړ شوی دی، په ګډه باندې کې نو سلسله دي چې حل لاره پیدا کړي. که چېرته دوی خپل خودخواهي څخه تیز نشي او د پروسې د عزت او د حیثیت په اړه باندې څه ونه کړي او بیا هم که ماشومان باندې چلند وکړي، نو دې مګر اندېښنه ده چې خدای نخواسته داسې به دغه پروسه اعتبار به کاملا سقوط وکړي او سبب پایلې سقوط نه مومي.
بل ورته د انتخاباتو د شفافیت لپاره د سار د بنسټونو ټولنې له انتخاباتي کمیسیونونو غوښتي چې د انتخاباتو د پروسې په اړه په احتیاط پریکړه وکړي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې دوهم مرستیال امیر خان یار چې د شنبې د ورځې د عمومي غونډې مشري کوله وویل هغه کسان باید عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شي چې په انتخاباتو کې لاسوهنه کوي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د مرستندویه او اړوند نور بنسټونو په همکاري هڅه کوي چې د جنګونو او وچکالۍ له امله زیانمنو سوو خلکو ته مرستې ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر په افغانستان کې د بشري وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنه ښودلې. ویلي دي چې څه باندې 3 میلیونه افغانان د خوړو د خوندیتوب له ګواښ سره مخ دي. وصل وصل نور خلک کوي.
په افغانستان کې د بشري وضعیت د خرابېدو او د خوړو د کمښت په اړه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا لاندېښنو وروسته د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې په ګودامونو کې تر 50,000 میټریک ټنو پورې غنم ذخیره دي چې تر یو بریده د اړو خلکو ستونزې هوارولی شي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د یادو غنمو سربېره 40,000 میټریک ټنه نور غنم به هم په راتلونکو څو میاشتو کې افغانستان ته ورسیږي چې د اړتیا په وخت کې به دوی اړوندو بنسټونو ته په زیانمنو خلکو د ویشلو لپاره وسپاري. د وی موږ په تیر یو کال کې په ټوله کې په زیانمنو خلکو 169,000 میټریک ټنه غنم ویشلې دي او اوس مهال هم تر 50,000 میټریک ټنو نه زیات غنم په خپلو ستراتیژیکو ګودامونو کې ذخیره لرو. د راتلونکي کال لپاره هم موږ د غنمو د ذخایرو او د وچکالۍ له امله زیانمنو خلکو سره د مرستې لپاره پوره چمتووالی لرو.
وزارت زراعت آمادگی کامل دارد.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا په خپل یو تازه راپور کې چې د جمعې پر ورځ خپور شوی په افغانستان کې د بشري وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنه ښودلې. ویلي دي چې د 14 کلنې دوامدارې جګړې څخه زیږېدلو ناخوالو چې د کمېدو هیڅ رکې نه لګېږي سربېره روانې وچکالۍ د افغانانو ستونزې نورې هم زیاتې کړي دي. په دغه راپور کې راغلي چې سږ کال د جګړو او وچکالۍ له امله شاوخوا 5.5 لکه افغانان له خپلو مینو بېځایه شوي او 3.3 میلیونه خلک د خوړو د خوندیتوب له ګواخ سره مخ دي. د اوچا راپور زیاتوي چې په افغانستان کې نږدې 6.3 میلیونه خلک یو ډول بشري مرستو او ملاتړ ته اړتیا لري چې له ډلې 3.5 میلیونه په ډیر ناوړه وضعیت کې قرار لري. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې چهارشنبې په ورځ د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزیر نجیب آقا فهیم د ولسي جرګې استجوابیه غونډې ته وویل چې په ټول هیواد کې شاوخوا 2.2 میلیونه وګړي بیرنۍ او غذایي مرستو ته اړتیا لري. ښاغلي فهیم دا شان وویل چې ډیر ژر به په ټول هیواد کې په اړو زیانمنو خلکو د مرستو د ویشلو لړۍ چې پکې 2.9 زره میټریک ټنه غنم شامل دي هم پیل شي. په ورته وخت کې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت مرستیال محمد اسلم سیاس وایي چې افغان حکومت او مرستندوی ادارې ژمن دي چې اړو خلکو ته په وخت سره مرستې ورسوي.
دولت جمهوری اسلامی افغانستان
دی وایي د افغانستان اسلامي جمهوریت ولسمشر، اجرایي رئیس او ټوله کابینه د تجمنه ده چې د خلکو ژوند له ګواښه وژغوري. خلکو ته د خوړو رسولو په برخه کې موږ چمتووالی لرو. بیا هم وایم چې په دې برخه کې درې عنصره چې افغان دولت، نړیواله ټولنه او خلک دي کولای شي چې زیانمنو خلکو سره مرستې وکړي. خو له دې ټولو سره سره د اقتصادي چارو کارپوه سید قیاس سیدی بیا وایي چې که نړیواله ټولنه له افغان حکومت سره په دې برخه کې په وخت سره مرستې ونه کړي نو ممکن خلک په روان ژمي کې له سختو ستونزو سره مخ شي. واصل وصال، آزادي رادیو، کابل.
او که دا انټرنیټ اسانتیا لري کولی شئ زموږ راپورونه د ازادي رادیو پر ویبسایټ هم ولولئ، پته مو د ازادي رادیو .com. د ایګن ایرشپ کمپنۍ غواړي یو داسې ترانسپورټي وسیله جوړه کړي چې د هلیکوپټر او ډرون ترمنځ وي. تفصیل اسمت سروان راکوي.
د ایګن ایرشپ په نوم کمپنۍ غواړي چې داسې ترانسپورټي وسیله جوړه کړي چې د الوتکې، هلیکوپټر، هوایي بیړۍ او ډرون ترمنځ وي. ایګن ایرشپ کمپنۍ تیر کال د پلیم په نوم یو هوایي وسیله اختراع کړه چې د هوایي بیړۍ یا سفینې، الوتکې او هلیکوپټر او ډرون ترمنځ وي. اوس ایګن ایرشپ امریکایي کمپنۍ رسمن اعلان کړی چې پر دې وسیلې به $4 میلیارد ولګوي. دوی وایي چې په خپله ترانسپورتي وسیله یا پلیم کې بدلون راوړی او د دې نوې ماډل د الوتکې په شان الوتلی، د هلیکوپټر په شان په هوا کې ځای پر ځای درېدلی، په عمودي ډول الوتلی او د ستور بیړۍ په شان لمځکې لوړېدلی شي. پلیم په همداراز 8 سپرلۍ یا 900 کیلوګرام وزن وړلی شي. د پلیم سرعت په یو ساعت کې 3.5 مایل دی او 1300 مایل پر لپسې سفر کولی شي. پلمپ 125 متر لوړی شي. دا وسیله همدارس په عمودي ډول لمځکې پورته کیږي او په عمودي ډول پر مځکه کښینی. جوړونکي کمپنۍ وایي چې د پلمپ لګښت د هلیکوپټرونو په پرتله ډیر لږ دی. د پلمپ نوی ماډل الکتریکي انجنونه لري چې په عمودي الوت کې ورسره مرسته کوي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه زبیخ له خوست ولایت څخه خبرې کوم. دلته په خوست ولایت کې د مایبینو ریاست چې دی تقریبا 500 مایبین دوی درولي دي. ورته وایي چې یاد درته راځي یو انځای پات د نورو ټولو قرونه اخلاص شوي دي او ورته وایي چې یاد نن راځي سبا راځي نن راځي سبا راځي په هغې باندې دوکه ورکوي. تاسو څخه هیله کیږي چې دا پیغام ونشر کوي. وسلام.
زده کنکسیس خبر کوم. ماشینو مو تلور میاشی تلاره ما میاشی روان ده دریه پراس بیدا دی لسن تاریخ دیت معلومات چه نستکور پا کریا دی سنگ او که مجبوری داقا کزبر اشرف غنی زمج را غوری که نور قط ما مری نوری و سلام داقا جوار سی دیر مشکلات لری خلق خوارا.
السلام علیکم. زه د بادغیس ولایت د مرغاب ولسوالۍ جین د جمال الدین زوی. زموږ خواهش دغه دی چې دغه ماجر سره چې دغه هر څه کومکونه سوي دي د فاروادي به سره پر مخ باندې نوي سوي دا هر څه خراب شي دي. ټوله د دغه باران برای ته راوسه پورې بل باران وسو ته راوسه پورې د دوو سوزي هېڅ خوا بند نه رسي. دا خلک دا خواهش لري چې د خلکو سرپنا فوجا سي او بیا خواهش دا چې دا خلک ډوډۍ وشي نه لري. دا ټوله ماشومان چې دي خود لیدلو سترګو حال چې زه بیانوم چې زه خو په سترګو وینم دا خلک د دې څه سره مخامخ شوی دي. دا خلک څوک 15 خېمې ورکي ته 100 خېمې وي 15 بشي کې ورکوي نه رسېږي نه کېږي. دې خلکو دا خلک ډېر سخت مشکلات سره مخامخ دي. ځان د هرات په منطقې کې مثلا د دغه شرکت ساز په نامه و ریزرویشن په نامه و د دغه منطقو په نامه باندې دغه ټول خلک د تور ماجر چې دي یو زر ماجر نه دي سل ماجر نه دي دا لس زره ماجر دي په دا زرو خلک چې دي اوس نو د دغو مشکلاتونو بیخي ډېر نه دي دې سمه چې نشه کېږي. وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دوستانو ستاسو پیغامونه وایي چې ازادي راډیو ته مو راستولي وو موږ هم په امانت درته خپره کړل. دغه ورځ کولی سئ چې خپل د سیمو ستونزې بیا هم د ازادي راډیو سره شریک کړئ. موږ به د ځانګړو خپرونو له لارې درته خپره کړو. چارواکو سره به یې شریک کړم. 4:30 کېدونکي دي. یو ځل بیا له اجمالان څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
په هلمند کې افغان چارواکي په سنگین کې د عملیاتو پر مهال ولس ملکی وګړي د طالبانو له یو زندان نه خوشی کړی دي. 209 شاهین کولی اردووی په فاریاب جوجان کندوز کې د عملیاتو په ترڅ کې وسلوالو طالبانو ته درانه مرګ شو داړه ولیدل. د فاریاب چارواکي په اندخوی او قرغان ولسوالیو کې د جګړو له کبله سلګونو کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي. دا فرانسې پولیس وایي په پاریس کې د اعتراض کوونکو له یوې ډلې سره خوډب باندې اوښتي. او ټاکل شوی چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د ګډو ځواکونو د لوی درستی څوکۍ ته د نومول کېدونکي شخص نوم نن اعلان کړ.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د ایمرجنګ کپ په سیالیو کې افغانستان د سریلنکا ایمرجنګ لوبډلې ته د 212 منډو هدف کېښود. لوبه چې د سریلنکا په کولمبو ښار کې روانه ده سریلنکایي لوبډلې تر دې تمه د 9 لوبغاړو په سوځېدو 198 منډې جوړې کړې دي. له دې وړاندې د بیټنګ په برخه کې کریم جنت د آتش پیتو شاهد الله د 8 او رحمت الله ګوربز د 1 منډو په جوړولو سره له نورو ښه وځلېدل. افغان ایمرجنګ لوبډلې د ایمرجنګ کپ په سیالیو کې لومړۍ لوبه له هندوستانه وبایلله او درېمه هغه هم د دوشنبې په ورځ د عمان پر وړاندې ده. د افغانستان د اتلانو فوټبال جام په سیالیو کې د کابل سری میاشتې لوبډلې د پکتیا اتفاق لوبډلې ته ماتې ورکړه. دا سیالۍ چې نن له غرمې مخکې د فوټبال فدراسیون په لوبغالي کې ترسره شوه پکې د سری میاشتې لوبډلې دوه خو اتفاق لوبډلې یو ګول وکړ. د دغې سیالیو اومه لوبه د هرات د سرخپوشانو او د کندهار د شیرزي لوبډلې ترمنځ په پلان کې ده. د اتلانو جام سیالۍ د پنجشنبې په ورځ پیل شوې او هره ورځ دوه لوبې کېږي. په دغو سیالیو کې د افغانستان د 8 زنونو څخه لوبډلو ګډون کړی دی. او وروستي ورزشي خبر دا چې د افغانستان د موتای لوبغاړي د آسیا د اتلولۍ جام د سیالیو په لومړۍ ورځ د 4 بریاوو او یوې ماتې سره مخ شول. د بدني روزنې او ورزش له ریاست څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې افغان لوبغاړي احمد الله نظري خپل هانګکانګي، محمد یوسف خپل فلپیني، عبدالله امیری خپل چینایي سیالانو ته په ماتو ورکولو سره دویم پړاو ته لار ومونده. د آسیا د اتلولۍ جام سیالۍ د ډسمبر میاشتې له 15 نیټې څخه د 2 هیوادونو په ګډون په چین کې پیل شوې. دا سیالۍ تر 3 نورو ورځو هم دوام کوي.
یوسف ستاسو څخه مننه چې سپورتي خبرونه وړاندې کړه. اوس په 2 پروګرامونه په کټه سره واورو. حقیقت څه دی او ورپسې د ځوانانو لپاره 19 پروګرام تاندې څنګه.
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
السلام علیکم درنو دوستانو ستړي مشي. په داسې حال کې چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د تیرې اونۍ د پنځشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د بې درېغه درغلۍ او انتخاباتي جرمونو د درلودلو له امله د کابل ولایت د ولسي جرګې انتخابات لغوه اعلان کړل. د دې کمیسون مرستیاله همیرا حقمل وایي شاید د یو شمېر نورو ولایتونو رای هم باطلې اعلان شي. زه اکرام الله اکرام یم او د حقیقت څه دی روانه خبرونه مو همدې مسلې ته ځانګړې کړې ده. د نن په خبرونه کې مو د انتخاباتي شکایتونو د میسون مرستیاله همیرا حقمل ملمنه کړې د هیله ده تر پایه رات سره ووسی. اغلی حقمل ډیره زیاته مننه چې وخت مراکه که پایلې لدی کړو چې د کومو دلایلو له مخې مو د کابل ولایت د ولسی جرګې انتخابات لغوه اعلان کړل.
مننه. اول خو دا خبر باید وکړم چې د شکایتو د کمیسون د مرکزی دفتر پریکړه په دې اړوند باندې نه ده او قطعا قابل د تغییر نه ده. او دو هم هغه دلایل و موارد چې باعث د ابطال د رای د حوزه د کابل شول هغه د انتخاباتي تخلفات و تخطی و او جرایم و د لوړې کچې موجودیت و. چې تر دې دمه ګمان کېده چې هغه باشماري چې د ټاکنو د کمیسیون د خانه په لاره اچول شوې ده، دا به یو څه وکولی شي چې شفافیت تامین کړي او تورې او سپینې رایې یو د بل نه جدا کړي. اما متاسفانه هغه وضعیت چې هلته روان و برعکس و، یعنی ورځ په ورځ پیوازې دو چې پاکې رایې زیاتې شي، تورې رایې هلته ډېرېدلې او په ډېر اسانه طریقه باندې متاسفانه چې په رایو کې لاسوهنه کېدله. بنا ان اندارنګه هغه گزارشونه چې موږ ته د مدني ټولنو د خانه راکړل شول، په خپل د بعضو حکومتي مرجع او د خانه کمیسیون ته راغلل، او په خپل د شکایاتو د کمیسیون د ثبت شکایاتو هغه ناظرین چې تقریبا 15,000 شاوخوا کې په ټولو مراکزو کې موږ درلودل، د میډیا او د رسنیو په اساس هم مختلف بیلابیل اسناد چې د موږ لاس ترغلي او د حقوقو په اساس باندې، او همدارنګه د قانون د صراحت په اساس باندې چې د شکایتو کمیسیون ته د صلاحیت ورکړل شوی دی چې کله وروسته د دې نه چې شکایتونه ورته راسي او وروسته د دې نه چې په خپل تشخیص و بررسي کې کله چې ګوري چې په یو حوزه د انتخاباتي کې تقلب، تخلف او انتخاباتي جرایم تر اویا و اتیا فیصد ای کچه لوړیږي، په هغو صورت کې بله هغه لار چې قانون پیشبینی کړی ده هغه دا ده چې د شکایتو کمیسیون د هغو حوزه رای باید باطل اعلان کړي، او کله چې د در رای باطل اعلان شوه نو بیا برته بعدی قدم گرزی د ټاکنو کمیسیون ته، او د ټاکنو کمیسیون بیا د قانون په اساس مکلف دی چې وروسته د یوې هفتې نه برته په هغو حوزه کې باید ټاکنې ترسره.
په کابل کې به له یوې اونۍ په جریان کې دوباره د ولسي جرګې انتخابات ترسره کیږي،
یو اونۍ وروسته دغه قانون کې صراحت لري. اوس به دا پوښتنه باید وغو د ټاکنو د کمیسیون نه وشي چې دوی څومره آمادګي ورته لري او څومره توانایي لري چې دغه ترسره
کړي. فکر کوي چې ښه پرېکړه وشوه؟
کاملا، نه تنها دا چې د اوسنۍ انتخاباتو په خاطر تاثیر گذاره ده، بلکې د راتلونکو انتخاباتو، خصوصا د ولسمشرۍ د انتخاباتو، د ولایتي شوراګانو، د ولسوالۍ د شوراګانو په خاطر، ځکه چې دلته یو تعداد زورواکان او هغه کسان چې دوی پیسې درلودل، فکر یې کړل چې هر شی په پیسو ممکن دي، د تورو پیسو راکړه ورکړه بېخي اوج ته رسېدلې وه. اما د خلک اوس پوهېږي چې نه، قانون هم شته دی او بعضې مراجع شته دي چې هغه مستقلانه او بی‌طرفانه پریکړه کوي او قانون پلی کوي، چې د قانون په نتیجه کې ان شاء الله دوی بخپله جزا لیدلی.
فکر کوي چې شرایط دې ته برابر دي چې دوباره دې بیا په کابل کې انتخابات وشي؟ په تیرو انتخاباتو کې امنیتي مشکلات، امنیتي ستونزې، د خلکو یو ډول ویره، له دې هر څه سره سره خلکو بیا په انتخاباتو کې برخه واخیسته، لکه څنګه چې تاسو ویل د قانون په اساس باندې تر اویو فیصدو پاکې رایې کوینو، تاسو باید هغه سیمه باطله اعلان نه کړئ، خو له دې نه چې ناپاکې رایې ډیریږي نو هغه باطلې اعلانېږي. دلته طبعا پاکې رایې مشته، د پاکو رایو کارونکو ته یو ډول توهین نه بولي تاسو؟
نه قطعا، دا ځکه چې موږ وایو چې اویو اتیا فیصد ناپاکې رایې دلته ډېرې وي، او 40% تابند د شفافیت په خاطر، د عدالت په خاطر، شاید هغه کسان هم چې پاک رای درلودلې وي د افغانستان د ملی مساله او په خاطر، هیڅ وخت افغانستان کې فکر کوم چې اکثریت خلک، خصوصا هغه کسان چې دوی پارلمان ته ځانونه کاندید کړي وو، شاید خپل شخصي ګټو ته ملی ګټو نه ترجیح ورنکړي، شاید دوی هم په دغه فکر وي چې چیرته شفاف انتخابات وشي، هغه کسان چې نن کم پاک رای لري شاید په دوهم او که دوی زیاتره پاک رای ترلاسه کی، ځکه د خلکو باور دلته په قانون بندی باندې ډیریږي، او هغه کسان چې تر اوسه په مختلفو معاملو باندې رای اخیستي وي هغه پوهیږي چې نه، الان نشو کولای، یعنی هغه خلک موخ په ګوندو کل، قانون په ګوندو کل، او د موخ تصمیم په ګوندو کل، د خلک باید برته هغه کسان چې ناقضین د قانون دی، هغه کسان چې متقلبین دي، مجرمین دي، هغه باید کوشش برته ونه کړي چې په پښو باندې ودری. نو د دې په خاطر دغه مسئله مسئولیت ګرځي د ټاکنو کمیسیون ته، حکومت چې هغه ممکنه شرایط باید برابر کړي چې د کابل خاریان او هغه افغانان چې په کابل کې اوسیږي دوی بیرته هغه خپل حق ته لاسرسی پیدا کړي.
د شکایتونو د کمیسیون د مرستیالې په توګه فکر کوي چې شرایط برابر دي؟
بله، هر د قانون تطبیق ته هر وخت شرایط برابر دي، او بالاخره دا فرهنګ باید موږ په خپل ټولنه کې ومنو، ارزش ورته ورکو، تعمیم کو او ترویج کو، تر دې نه چې په قانون ماتونه او د قانون ګریزه د لارې نه وغواړو چې قدرت ته ورسو. د قانون تطبیق ته هر وقت او زمان مناسب وخت دی.
خوب، د یو شمېر نورو ولایتونو نم راپورونه دا موجود دي چې تقلب شوی په پراخه اندازه باندې درغلی شوی، دغې ولایتونو په اړه به پرېکړه څنګه کیږي؟
د بعضو ولایتونو اسناد تکمیل شوي، دوسیې تکمیل د موږ ته لیږلي دي. مثلا وردګ، میدان وردګ ولایت، هغلته به انشاءالله ډېر زر د ابطال پرېکړه وشي. فراه کې هم متاسفانه اکثریت رایې د خلکو هغه هوایي سانحه کې د منځه ولاړې وسولې. هلته ممکنه ده چې کمیسیون وروسته د خپلو څېړنو یا به نه کوم تصمیم ونیسه. او بعض نور ولایت هم چې ستونزې لري، موږ منتظر یو چې اول د خپل د مربوطه ولایت د شکایاتو کمیسون ټول قضیه وڅېړي، او دغه نتیجه که چیرته دغه کومه نتیجه ته دی ورسېدل چې وضعیت لکه د کابل غوندې وای د نورو ولایتو چې هلته برای په عمومي شکل په یوه حوزه کې بوتله شي، هغه بیا دوی په خپل په قانوني شکل. البته موږ نشو کولای چې د هر ولایت رای باطل کو په یوه حوزه کې، فقط په هغه حوزه کې چې تقلب او جرایم د کابل په سطح باندې و.
ان څو ولایتونه داسې موجود دي چې دغه ټول رای به باطل اعلان شي، امکانات د شته؟
دا مخکې نه نشم درته ویلی، ځکه چې دغه مربوط په بررسۍ او رسیدګۍ د خپلو ولایتونو ده. چې هغه رسیدګۍ او بررسۍ کوي، بیا هغه نتیجه موږ ته پیشنهادوي. چون د رای ابطال په یوه حوزه کې د مرکزي کمیسیون صلاحیت دی، فقط دوه ولایته چې یوه د یوه دوسیه تکمیل نه وردګ دي، او بل هم د هغو پیښې په اساس ممکن فراوي او نور حالات د څېړلو کې دي. کله چې نتیجه د موږ سره نهایي شوه، بیا به کېدلی شي لکه نن ورځ هغه هم د تاسو شریک.
یعنی څو نور ولایتونه هم داسې شته چې د هغې رای به باطل اعلان شي؟
ډېر نه دي، کم دي، خوشبختانه چې کم دي، شاید څلور ولایتونه اضافه نشي.
یو بل مسله، حکمل صاحب چې ویل کېږي د شکایتونو کمیسیون او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ترمنځ اختلافات دي، شاید ځینې خلک فکر وکړي چې دغه پریکړې د داخلي اختلافاتو له وجې نه رامنځته کیږي.
دا به نو یو عوامو فکر وي، ځکه چې تاسو دلته ټول اسناد ولیدل. د کابل د ولایت تقریبا 3000 دوسیه ولیدل، چې هلته زیات راغه په زیر رنگ دوسیه ټول تخلفات د انتخاباتي، او په سره رنگ چې هغه هم په زرها او دوسیه کې هغه جرایم د انتخاباتي. او بل دا چې وګورئ، دغه په خپل ماهیت کې د دواړو کمیسیونو ماموریتونه بیل بیل دي. هغه عملیات او اجراءات د ټاکنو د قانون په واسطه کېږي، او د اوغونه د موغو پروسه د اجراءاتي او عملیاتي پروسه نه کوم شکایت چی کېږي، هغه بیا کمیسیون د شکایاتو ترسی. او که خلک مثلا یا تاسو په دې نظر باندې وای چې موږ په دې کچه شکایاتو په کابل کې یا په بل حوزه کې سترګې پټې کړې وای، بدون د شک نه دا به د موږ یو خیانت و د انتخابات سره، د ولسواکۍ سره، د خلکو سره، د وطن سره، د نظام سره. ځکه چې دا خو واضح یو خیانت دی چې موږ په دومره شکایاتو، په دومره ستونزو، په دومره تخلفاتو او په دومره انتخاباتي جرایمو سترګې پټې کړو. دا قطعا په دې معنا نه ده، بلکې دا یو ډېر ښه زیری دی، د خاطر چې موږ د موږ په واسطه د قانون په اساس یا د قانون د صراحت په اساس د ټاکنو د کمیسیون اجراءاتو ته، عملیاتو ته، پریکړو ته مشروعیت ورکول کیږي. او دلته فقط موږ په خپل د قانون په چوکاټ کې خپل ماموریتونه مخته وړو، خپل هغه لازم اماهنګۍ لرو، داسې کوم هغه اختلافات نشته دي. خو شاید مثلا د تابان د غو کمیسیون دومره زحمت یا صلاحي مصارف یې کړی دي، یا سمه یا خرابه، یا قانونی یا غیر قانونی، چنان یعنی نتیجه ولیدل. نو دای که په دې خفکی یا زړکی چې د شکایتو کمیسیون ولې دا پریکړه کړې ده، دا به مناسب نه وي.
ټول څومره انتخاباتي شکایتونه په کابل کې موجود او څومره انتخاباتي جرایم
په ټوله کې؟ خو 3000 تقریبا 3000 چې دوغونه دیار لسو او یو لس انتخاباتي جرایم او اکثریت ټاکنیست تخلفات وو، او ډېر کم په بی رنگ دوسیه چې تاسو ولیدلې هغه مستند شکایتونه نه وو، اسناد و مدارک دلایل نه درلودل، هغه رد شوی دي چې ډېر کم.
هغه کسان چې په دې انتخاباتي جرایمو کې لاس لري، انتخاباتي درغلې کړې دي، طبعا انتخابات تر سره شول، مصارف موشول، خلکو خلپ کې وژل شول، په امنیتي پیښو کې یو لوی پروسه تر سره شو، دا چې اوس باطل اعلان شوی. هغه کسان چې په دغه درغلې او دغه جرایمو کې لاس لري، دا غوډه پاره د کومې سزا پرېکړه شوی؟
بله، څنګه چې تاسو په کانفرنس کې ورودل، د مقبل مصوبه به د دوه اشخاصو په ارتباط وي چې د بعضو نمونه یې واخیستل شول او د نورو موضوعاتو هم په حاله د څېړلو کې دي. یعنی که په هر وخت کې موږ ته د دې اسناد او مدارک شواهد راشي، یا موږ په دې یقین حاصل کړو چې د انتخاباتي جرم ترسره کړی، د هغه څارنوالۍ ته معرفي کړو. هغه کسان چې په دارالانشا د ټاکنو د کمیسیون کې وو او د با صلاحیت لرونکو اشخاصو په توګه یا متاسفانه د مدیریت د ضعف د عمل دوی ونه توانېدل چې هغه خپله وظیفه په سمه توګه مخ ته بوزي، لکه د دارالانشا رئیس، لکه معاون د عملیاتي رئیس، د عملیاتی د ټکنالوژي رئیس، دغه هغه کسان دي چې په مسله کې دوی دخیل وو، عملیات د انتخابات و هغه ته هغه حد چې موږ صلاحیت درلود مثلا د انتخاباتي تخلفات په ارتباط باندې، چې دوی د وظیفه نه باید منفصل شي او تر یو لک افغانۍ په دوی جریمه. اما وروسته د دې چې موږ دوی تابن سارانوالی تا معرفی که و اغا با از اسناد دی چه موگ دی تا لگلی توسا ندی زواب شوی، اغا چه زواب شوال شاید نن یا سبا دی سارانوالی تا معرفی که و دغا تصمیم و پریک را هم دی تاسا شریک.
استاسی پا وینا بندی چه لپاک و رای و نناپاک رای پا کابل که دیر وی تبن انتخابات و کمیسونم پا دی بندی پویگی خواهوی بیام دا پروسه مخت دولی، فکر کوئ چې البته د پیسو راکړه ورکړه روانه ده، ستاسو معلومات څه دي؟ بده
د پیسو راکړه ورکړه خو تا بنده د مو وظیفه واچ باید بعض مسائل تشخیص کو او هغه گزارشونه چې مختر کړل شوی دی په وو کې هم معلوم میږي، خلکو هم چې شکایت کړی دی او د عمومي وضعیت هم په دغه شکل دی، د شکایتو د کمیسون غړي د ما او د رئیس او د کمیشنرانو په شمول باندې څو ځلې ورغلي او اگر د بیاشمیرنې پروسه هم نظارت کړی ده. متاسفانه په لاسو دقیقو کې موږ درې ګروپ چې دوی د بعضو کاندیدانو نه چې پیسې یې خصي حقوق ته یې رایې لوړول، مشخص کاندیدان، او د نورو بیچارګانو چې هغه یا د پیسو توان یې نه درلود یا هلته یې کسان نه درلودل یا په خپله د کمیسیون د خانه ورته استخدام شوي نه و، متاسفانه یو ډېره ستره مشکل دا و چې د معارف معلمین هم د قانون په اساس او هم د طریق استخدام شول، ترینینګونه ورکړل شول، اما د انتخاباتو په ورځ نور کسان را وستل شول چې هغه د نوماندان و اړوند مربوطه کسان و. یعنی حتی هغه د انتخاباتي موقت و دند و هغه و پلورل شول په کاندیدانو باندې، د معرف معلمینو ته ځواب ورکړل شو، هغه ولېږل شول او په عوض نور کسان استخدام شول چې هغه نه ترینینګ درلود، اما دغلته فقط هغه د مالی فساد په اساس باندې. نو دغه مسله متاسفانه چې د موجودیت نه سترګې نه شو پټولی، او دغه تشویشونه و هغه اوس هم تقریبا تا 200 ناظرین د موږ روزمره ورتلل د کمیسیون د انتخاباتو ته د باشماره په پروسه باندې، یعنی هر ورځ موږ متاسفانه ډېر منفی گزارشات، دیر خراب گزارشات در لودل چه عمومی روحیه اینو را هم متاثر کوله.
درسته پختنی پتوگه که حکومت فشار را وڑی پتاسی بانده چه بالاخره هم دا سچی دی هم دا پایلی باید و منل شی استاسی غبرگون بسوی؟
حکومت دی شکایتونو دی کمیسون استقلال و بیطرفی ثابته ده او دا فشارونه طیبه ها دا مو مخی هم تجربه کردی، خصوصا هاگه وقتی چه مو تصمیمونی و چه یو تعداد باید دقشی اگه یو تعداد چه هست شول. اما خوشبختانه چه حکومت نه دا فشار روری او نه هم مداخله کوی، او زاد مطمئنه ایم چه دا فشارونه دو حکومت خانه نواردی و احیانا که وارد هم شول قطعا دا نتیجه نبدلی، دا تصمیم نبدلی.
دیر زیاده منن
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد. د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. د دې اونۍ په خبرونه کې د سولې په برخه کې د افغان ځوانانو په هڅو خبرې کوو چې په دې وروستیو کې پیل کړي. آیا دغه هڅې به د سولې د راتک په برخه کې موثرې تمام شي؟
ټول سوله غواړي، هر یو غواړي، خو هیڅ یو هم په دې فکر نه کوي چې دلته متفاوت د سولې لپاره لوري یواری واحد کی.
د خلکو د دې باور په سیوري کې چې د سولې راتک په نړیوالو قدرتونو او حکومتونو پورې تړي، د ځوانانو هڅې څه معنا لري؟
او د دې پروګرام یو اصلي موخه هم ده چې حکومتونه یې کنه غواړي، ځوانان یې باید وغواړي.
او په ټوله کې ځوانان د سولې د راتک په برخه کې څه کولای شي؟
د سولېس کلتور د رواجولو لپاره کارو کې
د تاندې څنګه په دې خبرونه کې چې همایون هیواد جوړ کړي او زفرشته غنی وړاندې کوم، همدا موضوع څېړو.
په دې وروستیو کې چې د سولې کیسې ګرمې شوې، افغان ځوانانو هم مټې رابډ وهلې چې په دې پروسه کې خپل نقش ولوبوي. څو میاشتې مخکې یو شمېر ځوانانو له هلمند څخه کابل ته د سولې په خاطر پلی سفر وکړ چې د دوی په غوښتنه د اختر درې ورځې د حکومت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ اوربند هم وشو. ورپسې نورې غونډې او حرکتونه هم رامنځته شول چې غوښتنه یې په افغان وطن کې سوله وه. په همدې لړ کې د لیندې میاشتې په دیارلسمه نیټه د افغانستان میډیټیک دفتر په هڅو د سولې لرلې او د ځوانانو د ونډې په نوم دوه ورځنی کنفرانس په کابل کې جوړ شوی و چې د افغانستان د ځوانانو په ګډون د پاکستان، ایران او تاجکستان ځوانانو هم پکې ګډون کړی و او د سولې په اړه یې نظرونه سره شریک کړل. په دې کنفرانس کې د افغانستان د ځوانانو سفیر ګل احمد کمین د خپل کار د ډول په اړه وایي:
معمولا زموږ پروګرامونه دوه برخې لري. یو کنفرانسونه دي چې په هغه کې د هیواد د حکومتونو استازي ونډه اخلي، سفیران په هغو کې ونډه اخلي، او یو مو عملی برخه ده چې په هغه کې موږ ګروپي کارونه کوو، ناستې لرو، د نظرونو تبادله ده، په هغه کې یو له بل سره کښېنو، پر مهمو مسایلو باندې خبرې سره کوو، په ساتو ساتو شپو شپو باندې پر هغه باندې سره کښېنو، بالاخره اهداف ټاکو، پر هغه اهدافو باندې باید مخته ولاړ سو. زموږ اوسنی هدف دا دی چې همدغه کنفرانسونه او دغه پروګرامونه نور له مرکزونو څخه د دغو درو څلورو هیوادو ولایتو ته وغځو.
خالد خان چې له پېښور څخه د سولې لرلې او د ځوانانو د ونډې کنفرانس ته راغلی و، باور یې دا و چې که ځوانان وغواړي د سولې د راتک په برخه کې مؤثر کار کولای شي.
که وګوري په دغه خطه کې څوک په شمېره کې زیات دي، په هر ملک کې وګوري، په افغانستان کې 15-15% ځوانان دي، همدارنګه پاکستان کې هم تقریبا 15% ځوانان دي. دغه ځوانان سره چې یو ځای کېني، یو ځای خبرو کې، کمې ستونزې دی لري، دغه شان چې کوم د دغه ستونزو لپاره یو لایحه عمل جوړ کړي، یو طریقه کار جوړ کړي، نو یقینا چې دا به ډېر په ګټه چې دغه ځوانان سره یو بل وپیژني او دغه ځوانان د خپل مستقبل فیصله په خپل لاسو کې.
لا کوټه څخه راغلی ځوان فتح الله کاسی وای دا ډیورنګ کرښې دواړو غاړو ته پراته ولسونه د نورو د مداخلو ترڅنګ له خپلې لمنې هم سوځيږي او داسې ځینې کړۍ پکې شته چې خپله ګټه په جګړه کې ویني، خو هغه زیاتوي ځوانان باید نور راپاڅي او جګړې ته نه ووایي.
خونن دا فیصله باید په کار دادی که افغانستان وی که پاکستان وی پرداسه وی باید یو سخت فیصله وو کی چې بای موږ چې دی په دافسه مې کې وز نور نفرتونو نه برداشت وای، د خارج کم مفادات په داری جن کې موږ دا په کار دغه دغه نوزو او خپل مفادات وګور چې موږ ګټه پسه کده، نو که ګټه په دغه کې د چ په داسې مې کې امن راسي، امن کړهاله خو ځوانان خوشاله کی، که ځوانان خوشاله کی خو مخ شوندونه شکی، نو موږ په کار دادی چې داسې نفرت پیغام چې دی هغه ته مخ نه وګورو، موږ ته خوشاله او رحمن او د سولې ده وګورو.
د افغانستان دا میډیټیک مرکز دا کابل څنګه مشر محمد عاطف فخر زاده وای دا دې کانفرنس لا جوړولو مقصد د سولې دراتک ترڅنګ د افغانستان په اړه د سیمایزو هیوادونو د ځوانانو د نظرونو بدلول دي.
ذهنیتونه دلته سم نه دي، په افغانستان کې د سیمې په اړه او په سیمه کې د افغانستان په اړه ناسم منفي ذهنیتونه وجود لري. د دې کانفرنس یو مخه د دې ترڅنګ چې سولې و د ذهنیتونو اړول و مثبت لوري ده. ځوانان لکه اوس د پاکستان، تاجکستان، ایران ځوانان راغلي دلته په افغانستان کې ویني چې یوازې نه امنی نشته، دلته ژوند هم شته، دام کول شي د افغانستان په اړه ذهنیتونه مثبت لوري ته وړي. د دې ترڅنګ سیمه په عمومي توګه خاصه افغانستان، پاکستان، تاجکستان هم تر یوې کچې او ایران د ځوان هیوادونه دي. ځوانان ډېره ونډه لوبولی شي په سولې کې، او ځوانان معمولا د تیرو نسلونو خلاف دوی مسایل مثبت ویني، دوی سولې ته هیله مند دي، دوی اقتصادي پراختیا غواړي، دوی راشه درشه غواړي.
خو یو شمیر نور بیا د سولې په برخه کې د ځوانانو هڅې نتیجه لرونکې نه بولي. د همدې ځوانانو له ډلې صدیق الله دقیق وایي،
دغه غونډې تقریبا 15 کاله دوام لري روانې دي. محسوس او ملموس نتیجه ځکه نهسته چې ټول سوله غواړي، هر یو یې غواړي، خو هېڅ یو هم په دې فکر نه کوي چې دلته دا متفاوت افکار، متفاوت د سولې لپاره لیدلوري یواری را واحد کی، او بیا هغه واحد لیدلوری چې د ولس ترمنځ ایجاد سي، آن د ولسونو د څو هیوادونو ترمنځ ایجاد سي، فرضاً د افغانستان، پاکستان، افغانستان، ایران یا نورو، چې دغه ایجاد سوی لیدلوری په ټوله کې تبلیغ کی او په ټوله کې هغه لیدلوری د فشار د یوې وسیلې په توګه په خپلو پالیسمیکرانو باندې استعمال کړي او هغه دې ته مجبور کړي چې په نهایت کې سولې ته ورسي.
سره له دې چې یو شمیر په دې باور دی چې سوله په افغانستان او سیمه کې هغه وخت امکان لري چې نړیوال قدرتونه او ګاونډي هیوادونه وغواړي، خو عاطف فقیرزاده وایي ځوانان باید په همدې حکومتونو، ډلو او بنسټونو فشار راوړي چې د جنگ پړه یې په لاس کې دی.
او د دې پروګرام یو اصلي موخه همدا ده چې حکومتونه یې که نه غواړي، ځوانان یې باید وغواړي، ځکه چې کله موږ وایو په افغانستان کې 85% ځوانان د دې هیواد نفوذ ځوانان جوړوي، دا په دې مفهوم کې دي ځوانانو چې سبا به د دوی په حکومت چارواکي ورنه جوړیږي، په حکومتي پوسټونو کې به دوی رول لوبوي، که دوی ذهنیتونه اوس بدل شي سبا به دوی وغواړي چې سوله راولي. په همدې توګه په پاکستان کې، تاجکستان کې حکومتونه نه غواړي، موږ ځوانان دلته راټولوو چې په دې باندې بحث وشي، خبرې اترې وشي، چې دوی خپلو استازو باندې، نمایندګانو باندې چې پارلمانونو ته لیږلي دي او په اسمبلیو کې، هلته پاکستان کې لکه په نور ځایونو کې غوره کړي ټاکلي، په هغو باندې فشار راولي چې سوله راولي. زمونږ خیر د سیمې خیر په سوله کې دی، په جګړې کې نه دی.
د پاکستان له سین ایالت څخه کابل ته راغلی سنوبر اکرم بیا په دې نظر ده چې د سولې په برخه کې د ځوانانو هڅې باید یوازې تر غوښتنو محدود نه وي، بلکې هر هغه کار چې د سولې دراتک سبب کیږي دوی باید وکړي.
تاسو پوهیږئ چې موږ تل د سولې غوښتنه کړې ده، خو د عمل په ساحه کې بیا کار نه دی شوی. موږ یوازې د سولې په اړه خبرې کړې دي او د مو ویلي دي چې موږ سولې ته تیار یو، خو پوښتنه دا ده چې سوله به څنګه راځي. موږ باید د سولې لپاره خپل کار وکړو او د یو ستونزو او خنډونو سره مقابله وکړو چې په دې برخه کې زموږ مخې ته راځي. هغه مهال امکان لري چې یو سولیز ژوند مو په برخه شي، خو که موږ یوې معجزې ته منتظر شو چې یو څوک به راشي او موږ ته به له یو ځایه سوله راوړي، دا امکان نه لري.
دا چې د سولې په برخه کې به د ځوانانو هڅې څومره اغېزمنې وي او هغه ځوانان چې په دې برخه کې کار کوي کومو مسایلو ته باید پام وکړي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د سیاسي مسایلو له کارپو مشتاق رحیم سره خبرې کړي چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
رحیم صاحب، په دې وروستیو کې د ځوانانو ځینې حرکتونه، کنفرانسونه او غونډې د سولې په برخه کې کیږي. یو باور خدا هم دی چې سوله یوه لویه کیسه ده، یعنی هغه نړیوال قدرتونه او حکومتونه چې په دغه سیمې په مسایلو کې ښکېل دي یوازې هغوی کولی شي چې سوله راولي. دغه نړیوال قوتونه دي که سیمه ییز قوتونه دي او که هیواد دننه هغه کم سیاسیون دي، دوی خو هم یو تګلاره او یو پالیسي خپلوي د سولې لپاره. په دغه تګلاره باندې اغیز درلودل دغه سیاسیون دې ته اړوي ستل چې هغه لارې چارې، هغه تګلارې خپلې کې چې موثره دي، هغه تګلارې چې دا ولسونه غواړي، د دې ټولنې ځوانان غواړي، خصوصا د داسې یو ټولنې چې د نیم څخه زیات وګړي ځوانان دي، دغه سي ټولنو کې د ځوانانو حرکتونه کولای شي چې د نړیوالو، سیمایزو او هیواد دننه د سولې اړوند لوبغاړو باندې مثبت اغیز واچي او دوی دې ته اړ باسي چې هغه تګلارې خپلې کې چې موثره، پایداره او ګډمحال او رښتونې سولې ته زمينه مساعده کړي، نه دا چې یو سیاسي جوړجاړی وي د سیاسي قدرت لاسته راوړلو لپاره. له یو شمیر ځوانانو سره چې موږ وغږېدلو د هغوی خبره بیا دا وه چې د سولې په برخه کې دغه هڅې چې تر اوسه پورې ترسره شوې ډېره محسوسه نتیجه یې نه درلودله. ستاسو په نظر ستونزه چیرته وه؟
زه فکر کوم چې محسوس اغیز یې درلود. تاسو وګورئ چې 2010 کال نه را په دې خوا د سولې اړوند دغه کم حرکتونه چې شوي دي، همدا لامل دی چې نن په جرات سره ټول اړخونه د سولې خبرې کوي، که هغه اړخونه چې په جګړه کې ښکېل دي حتی هغوی د سولې خبره کوي. حکومت چې دغه کم واړه اختر کې
بند وکړه. دا د چا زور و؟ د هلمند ځوانان را روان شو، پلی را روان شو، کابل ته راغلل. یو پیغام یې ولیږدو هغه چاته چې پریکړې کوي او په هغوی باندې اغېز واچو. نو راځي ډېر مایوس او نه اوسېږو. هو، دا چې د افغانستان جګړه ښکېل اړخونه پکې بیخي ډېر دي. افغانستان جګړه ډېره پیچلې ده، ډېره اوږده مخینه لري. دغه حرکتونه شاید دومره زر اغېز ونه لري، دومره ژور اغېز ونه لري څومره چې خلک توقع لري، لیکن هغه طبیعي لري او تبان لري او درلودلی دی.
وروستۍ پوښتنه دا چې ځوانان په دې برخه کې څه کولی شي؟ هغه ځوانان مثال په کلیو کې دي، په ښارونو کې دي، په دې خاطر چې دوی وکولی شي یو ګټور کار د سولې د راتګ په برخه کې وکړي، نو څه کولی شي؟
ډېر کار کولی شي. لومړی کار چې دوی کولی شي هغه دا دی چې په ټولنه کې د سولې د کلتور یا د سولیز کلتور د رواجولو لپاره کار وکړي. هغه دا چې د تاوتریخوالي ضد عامه پوهاوی زیات کړي، د زور زیاتی په ځای د خبرو اترو مباحثې او د منطق د رواجولو لپاره کار وکړي. د دې ترڅنګ ځوانان شبکې جوړېږي، لاسونه سره ورکي او په ګډه باندې سره کینی او دغه اوسنی ناورین څخه د وتلو لپاره مشورې وکړي، نظریات سره راټول کړي، بیا د خپل شبکې سره لا وغځي او د خپل نظریات او مشورې هغه سیاسيونو ته چې د پالیسی په کچه په ستراتیژیک کچه باندې پریکړې کوي هغوی ته ورسي، هغوی دې ته اړ باسي. دریم قدم دا چې د جګړې کم لاتړي شي، د هغو په ضد باندې عامه ذهنیت جوړ کړي ترڅو هغوی اړ باسي چې هغوی د جګړې څخه منی او د سولې خواته راوګرځي. د دې ترڅنګ زه فکر کوم چې د ټولنیزو جوړښتونو د بیا رغونې لپاره د ولسونو ترمنځ چې کومه کرکه پیدا شوې ده داخله منځ وړلو لپاره ناستې جوړې کړي، مباحثې جوړې کړي، جرګې جوړې کړي. د دې له لارې زه فکر کوم افغاني ټولنه را روان 15 کاله ډېر جدي کار ته ضرورت لري چې دلته د سولې فرهنګ موږ ترویج کړو، دلته مات ټولنیز جوړښتونه بیرته راسره کوشیر کړو، بیرته را جوړ کړو، او په دې برخه کې د ځوانانو ونډه ډېره مهمه ده.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګه خبرونه مو هم دومره و. تر بیا ښه وخت. رنگ رنگ رنگ